السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه سفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه خبري مجلې ته خراغلاست وایم نن جمعه ده د مرغومي درويشتمه د جنیوري دیارلسمه پایل با پا خبرونو باندې وکړو د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د افغان جنو پر تعلیم او تحصیل د طالبانو د حکومت بندیزونه غیر انساني او غیر اسلامي بللی دي. د ترکیه رسنیو د راپورونو له مخې اردوغان په انقره کې د بشري حقونو د ملاتړ یو نړیوال کانفرانس ته په وینا کې دغه څرګندونې کړې دي. ښاغلی اردوغان په دې اړه باندې وویل:
Afganistan'da son dönemdeki özellikle başörtülü kızların üniversitelerde
Afganistan keçi kızı yon juni le pantuno xwanzi patshui mugdaga masala gair insani ya gair islami bulu zmuk pedin ki dat tsnashta تردی مخکې د اسلامي همکارۍ سازمان هم د ښځو پر زده کړو کار لګول شوی بندیزونه د اسلامي قوانینو سرغړونه بللې دي. ازادي رادیونه خبرونه اوري. د استرالیا د کرکټ بورډ د وروستي پریکړې په غبرګون باندې د افغانستان کرکټ بورډ د استرالیا دغه پریکړه له وخت مخکې او بې ځایه بللې ده. د افغانستان کرکټ بورډ په یوه خبرپاڼه کې ویلي دي چې په دې اړه باندې به د کرکټ له نړیوالې شورا سره خپل شکایت ثبت کړي څو استرالیا له دغې پریکړې وګرځي. د افغانستان د کرکټ مخکښو لوبغاړو له هغې ډلې راشد خان، محمد نبی او ځینو نورو هم د استرالیا د دغې پریکړې په غبرګون بیانونه ورکړي او د استرالیا په بیګ بش کې د نه لوبیدو ګواښونه هم کړي دي. استرالیا ویلی و چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د تعلیم او کار د بندیزونو په خاطر باندې نه غواړي له افغانستان سره درې ورځنۍ لوبې په متحده عربي اماراتو کې ترسره کړي. د ناروې د کډوالو شورا سیکرتر جنرال یان ایګلند وایي کندهار ته پرونی سفر د خرابې هوا له کبله لغوه شوی دی. ایګلند د کابل هوایي ډګر کې له خپل یو انځور سره یو ځای په ټویټر کې لیکلي په کندهار کې د طالبانو د حکومت والی او علماو شورا ورته منتظره وه. نوموړي لیکلي دوی غوښتنه کوي چې د نویو فرمانو له لارې بیرته د نجونو او ښځو تعلیم او کار ته اجازه ورکړل شي. د ناروې د کډوالو شورا چې ځان خپلواکه خیریه مؤسسه بولي تیرو شلو کلو کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې هم فعالیت درلود. د پاکستان او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره ټلیفوني خبري کړي او دواړو په کابل کې د وړمې ورځې خونړۍ حمله غندلې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت خبرپاڼي له مخې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری او د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان له امیر خان متقی سره خبرو کې پر برید ژوره خواشیني ښودلې ده. د راپورونو له مخې په شنبه ورځ په بخښنې سره د بهرنیو چارو وزارت مخته په برید کې چې وړمه ورځو شو د بهرنیو چارو وزارت لږ تر لږه شپاړس ډیپلوماتان او کارکوونکي وژل شوي او تر څلوېښتو نور ډېر ټپیان دي. او د ایران حکومت د راتلونکي کال د بودیجې طرحه په پوځي، امنیتي او تبلیغاتي برخه کې د لګښتونو د پام وړ زیاتوالي سره وړاندې کړه. په نوي بودیجه کې د سپا د ځواکونو لګښتونه 28% زیاتوالی او د راډیو تلویزیون هغه 22% زیاتوالی ښیي. د استخباراتو او محابسو د ادارو په بودیجو کې هم 50% زیاتوالی تر سترګو کیږي. د نوي بودیجې طرحه داسې مال وړاندې کیږي چې ایران د اټومي فعالیتونو د پراختیا او د مظاهره چانو د ځپلو له کبله د لویدیځ له سختو فشارونو او بندیزونو سره مخ دی. خبرونه مو واوریدل کولای شئ. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولې. رابو شو د پروګرام د مطالب معرفي ته. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د افغان جنو پر تعلیم او تحصیل د طالبانو د حکومت بندیزونه غیر انساني او غیر اسلامي بللې دي.
افغانستان‌دا سون دونمدکی özellikle başörtülü kızların üniversitelerde okullarda okutulmasını engelleme anlayışını biz gayri insani buluyoruz, gayri islami buluyoruz.
طالبانو د خزونجونو د تعلیم په اړه د اسلامي همکارۍ سازمان اندېښنه پر ځای بللې ده او ویلي دي د زمینې په برابرولو به دغه اندېښنې رفع شي. د اروپا د علماو شورا یو غړی مولانا صدیق الله فدایی په دې اړه وایي:
اکثرو مسلمانانو موقف دی په دنیا کې او طالبان هم چې دی د دې اعلامیې هرکلی کړی دی، دا ډیر مثبته خبره ده او ویلي دي چې د ښځو د تعلیم په اړه به دغه اندېښنې رفع شي.
د افغانستان د ژورنالستانو ملي ټولنه وایي د 2021 کال له اګست راهیسې 380 رسنیو دغه هیواد کې فعالیت درولی دی. نور مسایل هم لرو او له هغې ډلې دا چې د اوکراین په ختیځ کې د تودې جګړې راپورونه خپرېږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رابشو اول مطلب ته: د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د افغان نجونو پر تعلیم او تحصیل د طالبانو د حکومت بندیزونه غیر انساني او غیر اسلامي بللې دي. د ترکیې رسنیو د راپورونو له مخې اردوغان په انقره کې د بشري حقونو د ملاتړ یو نړیوال کنفرانس ته په وینا کې دغه څرګندونې کړي. تر دې مخکې د اسلامي همکاري سازمان هم د ښځو پر زده کړو او کار لګول شوي بندیزونه د اسلامي قوانینو سرغړونه بللې ده. طالبانو تیر ماښام د اسلامي همکاري سازمان د اعلامي هرکلی وکړ او ویل د ښځو د تعلیم په اړه به دغه اندېښنې رافشی. تفصیل لأسد الالودین اورو.
په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او تعلیم د طالبانو بندیز ته نړیوال غبرګونونه ورځ تر بلې په پراخېدو دي. تازه د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د نجونو پر تعلیم او تحصیل محدودیتونه غیر انساني او غیر اسلامي بللې دي. د میډل ایست آی په نوم خبري ویبسایټ چې له لندن خبرونې لري پرون ویلي چې اردوغان د چهارشنبې په ورځ په انقره کې د بشري حقونو د ملاتړ یو نړیوال کنفرانس ته دغه څرګندونې کړې دي. اردوغان زیاته کړې: زموږ په دین کې داسې څه نشته، هیڅوک باید داسې بندیزونه له اسلام سره ونه تړي. موږ د داسې یو دین لارویان یو چې له زانګو تر قبره یې د تعلیم سپارښتنه کړې ده. بل لور ته د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ د نجونو د تعلیم او کار د بندیز په اړه د اسلامي همکاری او سازمان د اعلامیې هرکلی کړی دی. په دغه اعلامیه کې چې د چهارشنبې په ورځ خپره شوه، د افغانستان پر اوسنیو حاکمانو غږ شوی چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي او ښځو ته په کورنیو او نړیوالو موسسو کې د کار اجازه ورکړي. د دغه سازمان د 650 غړو هیوادونو سفیرانو د سعودي عربستان په جدې ښار کې تر خپلې غونډې وروسته وویل: تعلیم ته د نجونو لاسرسی د پوهنتون په ګډون په هره کچه چې وي د بشر اساسي حق دی او نه باید محدود شي. د اعلامیې په دوام دغه راز راغلی: د اسلامي همکاریو سازمان د افغانستان له ملي حاکمیت، ځمکنۍ بشپړتیا، خپلواکۍ او ملي یووالي ملاتړ کوي او هلته د پرمختیا، ثبات، امنیت، سولې او بشري حقونو د تامین غوښتونکی دی. طالبانو بیا پرون ماښام د اسلامي همکاریو سازمان اعلامیې ته غبرګون وښود. د دوی په اعلامیه کې چې ویاند ذبیح الله مجاهد رسنیو ته لیږلی راغلی، طالبان د اسلامي همکاریو د سازمان له غونډې او د افغانستان په اړه اعلامیې څخه هرکلی کوي. د طالبانو په دې غبرګون کې د ښځو د کار په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د نجونو د تعلیم په اړه یې د اسلامي همکاریو سازمان اندېښنې د درک وړ بللې دي. طالبانو ویلي حکومت د نجونو د تعلیم د بندیز په برخه کې موقتی ګام اخیستی او زیاته کړې ده چې د زمینې په برابرولو سره به دغه اندېښنې رفع شي. طالبانو ندی ویلی چې څه موده وروسته به دغه زمینه برابرېږي او د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه به بیرته پرانیستل کیږي. طالبانو د تیرې دسمبر میاشتې په وروستیو کې د نجونو لوړې زده کړې تر دویم اعلان پورې وځنډولې او څو ورځې وروسته یې په کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو کار هم منع اعلان کړ. د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو نړیوالو سازمانونو د طالبانو دغه پریکړې وغندلې او غوښتنه ترې وکړه چې لغوه یې کړي. د طالبانو د حکومت دادی نږدې 18 میاشتې پوره شوې. د دوی حکومت تر اوسه په ظاهره د همدې او ورته نورو بندیزونو او محدودیتونو له کبله په رسمیت هم نه دی پیژندل شوی.
طالبانو د ښځو او نجونو د تعلیم په اړه د اسلامي همکاریو سازمان اندېښنه پر ځای بللې او ویلي دي د زمینې په برابرولو به دغه اندېښنې رفع شي. د اسلامي همکاریو سازمان له طالبانو غوښتي چې د نجونو پر تعلیم او د ښځو پر کار لګول شوي بندیزونه چې دغه سازمان غیر اسلامي بللې ژر تر ژره لیرې کړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هم له طالبانو ورته غوښتنه کړې. دا چې د اسلامي هیوادونو دا غوښتنې به کوم ځای ونیسي او که نه، او ولې د نجونو د کار او تعلیم په برخه کې د طالبانو تګلارې د نورو اسلامي هیوادو له تګلارو بېلې دي، همدا پوښتنې زموږ همکار اسدالله لودین د اروپا د علماو شورا له یو غړي مولانا صدیق الله فدایي څخه کړې دي.
د اسلامي همکاریو سازمان د ښځو په زده کړو او کار کولو بندیزونه چې لګول شوي دي د اسلامي قوانینو سرغړونه بللې ده، نو دا د اکثرو مسلمانانو موقف دی په دنیا کې، او طالبان هم چې دی د دې اعلامیې هرکلی کړی دی. دا ډیر مثبته خبره ده او ویلي دي چې د ښځو د تعلیم په اړه به دغه اندېښنې رفه شي. که دوی واقعا دغه اندېښنې رفه کړي، نو دوی به د اسلامي نړۍ سره د یوې خبرې اترې او ډیالوګ کانال پرانیزي، او ټول مسلمانان به د دوی سره په دغه مسایلو کې چې تعلیم او تربیه ده او د خارجي عواملو پورې هغه نه لري، نو د دوی په ګټه او د افغانستان د ولس په ګټه دی. دا یو ښه مثبت دریځ دی چې دوی دغه بندیزونه او دغه شیان د تعلیم په باره کې رفع کړي.
فدای صاحب، د اسلامي همکاریو پر سازمان سربیره د اسلامي نړۍ یوې بلې وتلې څیرې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هم د ښځو پر تعلیم بندیزونه غیر انساني او غیر اسلامي بللي. دا به هم د طالبانو پر تګلارو څه اغیز وکړي؟
اردوغان خبرې چې کومې پرون په کوم کانفرانس کې کړې دي، هغه هم د یو قوي مملکت مشر دی او اسلامي عقیدې باندې سنبال سړی دی، نو د هغه خبرې چې دی په بین المللي لحاظ هم وزن لري او په علمي لحاظ، ځکه خپل هم د قرآن حافظ دی او په ډیر حکمت او هغه سره یې وکولی شو چې ترکیه د ډیرو بحرانونه راوباسي او د دوی به اقتصادي بحرانونه حل کړي او په خلکو کې مزخته زیات محبوبیت لري. که طالبان د خپلو دوستانو خبرو ته غوږ ونیسي، نو دوی به هم موافق شي. د دوی ښه کار ته موږ باید ښه کار ووایو او بد کار ته بد ووایو. خلک د امنیت د راوستو نه او د وطن د اشغال نه د خلاصولو نه راضي دي، لیکن دغه آخري تصمیمونه چې نیولي دي په دې باندې خلک خفه دي، ځکه چې تعلیم و تعلم په دې دنیا کې یو ضرورت دی، یو انساني او اجتماعي او سیاسي او ټولنیز او اقتصادي ضرورت دی.
اول فکر کوي د نجونو او ښځو د کار او تعلیم په اړه طالبان او نور اسلامي نړۍ بیلابیل دریزونه لري.
هیڅ ملک بې د علم او بې د کار نشي کېدلی چې د پرمختیا په مخ باندې لاړ شي. خدای دې وکړي چې طالبان د خپلو دوستانو خبرې ته غوږ ونیسي او هر څه باندې په خپل اس باندې سپاره نه شي، بلکې د خپل اسپ نه راغرا کته شي او د مسلمانانو خبرو ته غوږ ونیسي او د اسلام نه محلي دین نه بلکې د جهاني اسلام تابعیت وکړي.
د اروپا د علماو د شورا یو غړی مولانا صدیق الله فدایي چې د اسلامي هیوادونو او بیا د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د وروستیو څرګندونو په تړاو چې د طالبانو له لوري د نجونو د زده کړو بندیز غیر اسلامي او غیر انساني کار بللو، په همدې ارتباط خپل تحلیل او نظر له موږ سره شریک کړ.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19 او 15 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي رادیو په 2000 او 2100 یو سلو 40، 13800 او 15640 کیلو هرتز اوریدلای شي.
طالبانو د ښځو او نجونو د تعلیم په اړه د اسلامي همکاریو سازمان اندیښنه پر ځای بللې و. دا رپورټ مو واورید. اوس به راشو یوې بلې موضوع ته چې د افغان رسنیو په ارتباط ده. د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنه وایي د 2021 کال له اګست راهیسې 308 رسنیو د غیواد کې فعالیت درولی. د تازه موندنو له مخې چې د دې ټولنې لخوا خبرې شوې، د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو مخکې افغانستان کې 509 رسنۍ فعالې وې چې اوس 192 ته شمېر راټیټ شوی. په دې اړه پام وکړئ د خاطر پردیس رپورټ.
پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنی دو وروسته د تړل شوې ورسنیو لړل یوې 800 ورځ پانه ده. د دې ورځ پانه ایډیټر حسیب بهش ازادي رادیو ته وویل چې تا طالبانو د واکمنۍ له پیل ځینې رسنۍ تر سخت فشار لاندې نیولې وي. نوموړی دا چې رسنۍ ولې تړل شوې لاملونه داسې په ګوته کوي.
متاسفانه دوه علت
د بده مرغه دوه مهم لاملونه وو، یو زیات فشار او بل هم اقتصادي ستونزې چې د دې ټولو ترشا طالبان دي. په 2021 میلادي کال کې چې کله طالبان افغانستان ته راغلل، څو میاشتې وروسته 8 صبح تا نور رسنوی ته وویل چې یا د خپل پالیسی د دوی مطابق جوړ کړي او یا د هم افغانستان پریږدي. د دوه ښکارا خبرې وی چې د رسنوی مخایونی ولا
رسنه قرار گرفته.
هشت سوپ رسپانه د محل په چاپی بڼه نشرات نه لري خو نشرات کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنې تازه ویلي چې د 2021 کال له اگست میاشتې راهیسې په افغانستان کې 300 رسنۍ تړلې شوې دي. دغه ټولنې د چهارشنبه په ورځ په خپل راپور کې ویلي چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو مخکې افغانستان کې 509 غږیزې تصویري او چاپي رسنۍ فعالې وې، خو اوس شمېر 102 ته راټیټ شوی دی. په راپور کې ویل شوي اوس مهال 50 تصویري، 102 غږیزې، 9 خبري اژانسونه او 6 چاپي رسنۍ فعالیت لري. د ټولنې په خپل راپور کې مالی بحران، اطلاعاتو ته نه لاسرسی او د اطلاعاتو سانسورول د دې رسنیو د بندېدو عمده لاملونه یاد کړي دي. یو شمېر افغان خبریالان بیا د رسنیو د فعالیتونو د ریدو ته په غبرګون کې روان حالت د اندېښنې وړ ښیي.
په دې وروستیو کې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې، په خاص ډول په ختیځو ولایتونو او ننګرهار کې د رسنیو بندښت اندېښنې راپارول دي، ځکه په لویه کچه په دغه رسنیو کې له یو اړخه که ګڼ شمېر ښځینه او نارینه ته د کار زمینه برابره شوې وه او لامنغه درکه د هر کورنۍ هغه چاره روانه وه.
افغانستان چې کله د طالبان واکمن شو، لا غراهیست ډیری رسنۍ سقوط شوي او ډیری خبریالان چې اوزګار پاتې دي. نو موږ تاسو شاهدان یو چې په افغانستان کې وضعیت د رسنیو ورستربلې په خرابېدو دی او شته رسنۍ هم چې د ګوتو په شمار دي، ښایي هغه هم کمداسې د حالت دوام وکړي، خپلې دروازې په افغانستان کې وتړي.
د افغان خبریالانو ترڅنګ د بشري حقوقو څار سازمان هم په افغانستان کې د بیان ازادي په وړاندې پرتی ستونزې او خنډونه د اندېښنې وړ خودلی. دغه سازمان په کلنی راپور کې چې د پنځشنبه ورځې خپور کړی ویلي چې د 2021 کال د اگست په میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل راهیسې په دغه هیواد کې په سلګونو رسنۍ بندي شوې او د دوی د اټکل له مخې 80% خزینه او خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړي. خو د طالبانو حکومت وایي زبیح الله مجاهد بیا دغه اندېښنې او څرګندونې بی بنسټه بولي. نوموړي د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
اول خدای خبره سمه نه ده چې ګنې رسنۍ په زموږ له خوا یا زموږ له وجې تړل شوي. اکثره رسنۍ چې تړل شوي دي ډېری تر اشغال پورې تړلې وي. کله چې بهرنۍ منابع په دې وچ شول نو طبیعي دوی خپل کار پرېښود. تاسو پکې کله چې اشغال اوسو یو شمېر رسنۍ کې د افغانستان اصلي رسنۍ وي، ګڼ شمېر رسنۍ د اشغال د موخو دپاره تاسیس وي، جوړ شوي، امریکانو تمویلولې.
د یادونه ده چې مخکې د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویلي وو چې د رسنیو فدراسیون له پلاوي سره کتلي او د دوی ستونزو ته رسیدنه وشي. دوی دا هم ویلي وو چې اطلاعات او لاسرسی او ترڅنګ د رسنیو بیان ازادي ته ژمن دي او غواړي خبریالانو او رسنیو سره په دې برخه کې همکاري وکړي.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین په ختیځ کې د تودې جګړې راپورونه خبريږي. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي وایي دونیتسک سیمه کې د سولیدار او بخمت مدافعانو ته به ژر ټول امکانات ورسیږي. بل لورته موسکو ادعا کوي چې پر دونیتسک د دوی بریدونه په بریالي ډول مخ ته روان دي. جزئیات له اسدالله لودین اورو.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي وایي ډیر ژر خپل هغو ځواکونو ته د اړتیا وړ امکانات ورستوي چې په دونیتسک سیمه کې د روسیې د یرغل په وړاندې د سولیدار او بخمود سیمو دفاع کوي. زيلنسکي د اوکراین د پاوز له مشرانو سره تر یوې غونډې وروسته دغه امکانات، تجهیزات، مهمات او د اړتیا وړ مواد بللی دي. روسي ځواکونو د شپې له مخې د توپونو، توغندیو او هوایي ځواکونو پر مټ پر سولیدار ښار بریدونه وکړل. سولیدار د ستراتیژیک ښار بخمود شمال ختیځ لوري ته پروت دی. تر دې وړاندې اوکراینی چارواکو ویلي له دې سره سره چې مسکو ادعا کړې سولیدار ښار لاندې کړی، پر دغه ښار د روسي پوځیانو بریدونه دوام لري. راپورونه وایي که چیرته روسي پوځیان سولیدار ښارګوټی ونیسي، بخمود ښار له زیانګالي حالت سره مخامخیږي. د اوکراین د دفاع وزارت مرستیالې هانا مالیار پرون پنځشنبه وویل په سولیدار کې تر ټولو شدیده او درنه جګړه روانه ده. هغې ویلي د وضعیت له ترینګلتیا سره سره د اوکراین ځواکونه په سخته مبارزه بوخت دي. د مصنوعي سپوږمکیو په مټ اخیستل شوي انځورونه چې د چهارشنبې په ورځ د ټکنالوژۍ د مکسار شرکت لخوا خپاره شول د سولیدار ښار وضعیت داسې ښیي چې د څو اونیو په جګړه کې ویجاړ شوی دی. که څه هم مسکو ادعا کړې چې پر دونیتسک سیمې د دوی جګړه په بریالۍ بڼه مخته روانه ده، خو په اشغال شوې سیمه دونیتسک کې د روسیې لخوا ګمارل شویو چارواکو ویلي د سولیدار ښار دننه د مقاومت سنګرونه لا پر ځای پاتې دي. د سولیدار او د اوکراین د نورو سیمو د وروستیو جګړو د تلفاتو په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د جګړې دوام دغلته میلیونونه کسان د ژمي په سړه هوا کې متاثره کړي او ګڼ شمېر خلک برېښنا او اوبو ته لاسرسی نه لري.
دې برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. له فریدي سیال به واورو چې د افغانستان په اړه په لویدیځو مطبوعاتو کې څه راغلي.
ګڼو نړیوالو رسنیو او ورځپاڼو په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت مخې ته په وروستي خونړي برید لیکنې کړي چې د مامورینو د رخصتیو پر مهال وشو. له برټانیې خبرېدونکي انډیپنډنټ ورځپاڼې د طالبانو د یو چارواکي له خولې ویلي دي چې په دې ځانمرګي برید کې لږ تر لږه شل ملکیان وژل شوي دي. ورځپاڼې زیاته کړې ده چې د دې برید پړه د داعش وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستې. انډیپنډنټ وړاندې لیکي کله چې په 2020 کال کې طالبان پر کابل منشول دایش وسلواله ډله په افغانستان کې د طالبانو سره په مستقیم ټکر کې راغلې ده او په دې هیواد کې خپل خونړۍ بریدونو ته زور ورکړی دی چې تر ډیره هدف د طالبانو غزمی او د افغانستان شیا وګړي دي. ورسپانې د جنوري په نومړې نیټه د طالبانو د تلاشۍ پر پوستا یو برید ته اشاره کړې چې په کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبل اوختی و. همدارنګه په دسمبر میاشت کې د دایش ډلې په کابل کې د چینایانو د استوګنې پر یو هوټل هم د برید پړه منلې. له لندن بلی خبریدونکي ورسپانې شرق الاسود چې د منځني ختیځ حالات ساري بیا په کابل کې د پنځشنبې د ورځې برید په نوې پیل شوې 2023 میلادي کال کې په دې ښار کې دویم لوی خونړی برید غني او زیاته کړې ده چې دا برید د نړۍ ګڼو هیوادونو غندلې دی. ورسپانې په دې لړ کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت غندنې ته اشاره کړې ده چې په کې ویلي ریاض د تاوتریخوالي ترهګرۍ او سخت دریځۍ ټولې بڼې غندلې. د دوهنی اوس پونم له قطر خبریدونکي وی آنلاین وی پانی بیا په دی اړه د قطر د بهرنی او چار وزارت د غندنې بیان راخسته چې ویلی دی قطر د تاوتریخوالي او ترهګری هغه که د هر انګیزې او دلیل مخوی اراده وی. د خبرونه هم په کابل کې ورستی او پر لپسې بریدونه ته شه د ډیرو پړای د دایښ وسلوالو ډلې پر غاړه خسته اشاره کړی دی وای چې ورسته له هغه چې طالبان بیا ځل پر افغانستان وکمن شول په پلازمینه کابل کې بریدونو دوام درلود چې روسته د بهرنیو چارو د وزارت د ودانۍ مخې ته رامنځته شوی او ګڼ افغانان مړه او ژوبل کړي دي.
د افغانستان کرکټ ادارې لوبغاړو مینوالو د استرالیا کرکټ بورډ وروستۍ پریکړه د اندېښنې وړ او غیر عادلانه بللې ده. د استرالیا کرکټ بورډ پرون په یوه اعلامیه کې ویلي په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر زده کړو د لګول شو بندیزو له امله له افغان کرکټ ملي لوبډلې سره پر راتلونکي مارچ میاشت کې لوبلړۍ نه ترسره کوي. افغان کرکټ بورډ دغه پریکړه سیاسي او تر وخت مخکې بللې ده. دغه راز افغان لوبغاړو او کرکټ څارونکو هم په دې تړاو بېلابېل غبرګونونه ښودلي دي. په دې اړه بختیار ساحل یو مفصل رپورټ جوړ کړی.
د استرالیا کرکټ ادارې د ورستې پریکړې د خبرګونونو په دوام ګڼ شمېر افغان لوبغاړو کرکټ مینوالو پر خپلو ټولنیزو پاڼو خپګانونه څرګند کړي دي. د استرالیا کرکټ بورډ د پنځشنبې په ورځ په یو اعلامیه کې وویل چې د طالبانو له لوري د ښځو نجونو پر زده کړو د لګول شویو بندیزونو له امله نه غواړي چې په مارچ میاشت کې له افغان لوبډلې سره د درې ورځنیو لوبو لړۍ ولوبوي. د غراس په اعلامیه کې ویل شوی دی چې استرالیا د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د ښځو نارینه و لپاره د لوبې د ودې ملاتړ ته ژمن دی او د دې هیواد له کرکټ بورډ سره به هغه وخت خپله همکاري بیا پیلوي چې ښځو نجونو ته شرایط اسانه کړي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې بیا ازادي راډیو ته په رالیږل شوی خبر پاڼه کې ویلي دی چې استرالیا کرکټ ادارې له لوري وروستۍ پریکړه عادلانه نه ده او دا تر وخت مخکې پریکړه ده. دغه راز په خبر پاڼه کې ویل شوی چې افغانستان کرکټ بورډ له دې وړاندې له استرالیا سره د دوه اړخیزو ناستو په پایله کې د راتلونکي لوبلړۍ د ترسره کولو په موخه بشپړې پریکړې ته رسیدلی و چې پر بنسټ یې افغان کرکټ بورډ په خپل کوربتوب له هیواده بهر د لوبو د ترسره کولو ځای، غوره مدیریت، د امنیت ټینګښت او نورو اړوندو مواردو بشپړ چمتووالی درلود. په خبر پاڼه کې دغه راز ویل شوی دی چې افغان کرکټ بورډ به آسترالیا سره په خپل اړیکو او د دوی په بیگ بیش لیگ کې د افغان لوبغاړو پر ګډون بیا غور کوي. دوی ویلي دي چې تر هر څه وړاندې به دا موضوع د کرکټ له نړیوالې شورا سره شریکه کړي تر څو آسترالیا په خپلې پریکړې له سره غور وکړي. همدارنګه د افغان کرکټ د شلوریز لوبو لوبډل مشر راشد خان ویل دي چې افغانستان په کرکټ کې ډیر بریالی مزل کړی دی او د آسترالیا دا ډول پریکړې به بیرته شاته بوزي. هغه په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دی چې کله افغانستان سره لوبه کول د آسترالیا لپاره دومره نارامه کوونکی وي، دی هم نه غواړي چې په بیگ بیش کې په خپل شتون او لوبه خلک نارامه کړي. د دې غبرګونونو په دوام د افغانستان د ټیسټ او یو ورځنیو لوبو لوبډل مشر حشمت الله شهیدی بیا په خپل غبرګون کې د استرالیا کرکټ له ادارې غوښتل چې خپل پریکړه بیرته واخلي. شهیدی د افغانستان دوه سلویښت کلنې جګړې ییزي غمیزې ته په اشارې سره ویلي دي چې د افغان کرکټ مینوال چې له تیرو دوه څلوېښت کلونو راهیسې د جګړو له امله سخت ځپل شوي نه غواړي چې سپورت او سیاست سره ګډ شي. په ورته وخت کې د افغانستان کرکټ بورډ ادارې پخوانی اجرایوي رئیس شفیق الله ستانکزی بیا ازادي راډیو سره په امریکا کې دا پریکړه د اندېښنې وړ بللې ده او د کرکټ اوسنی چارواکي د کرکټ له نړیوالې شورا او نورو هیوادونو له کرکټ مسؤلینو سره په اړیکو کې کمزوري بللې دي. هغه وړاندې وایي
نه تنها د آسټرالیا د کرکټ بورډ مسؤلینو سره بلکې د نړیوالې شورا له مسؤلینو سره همدارنګه د نورو فل ممبر بورډونو سره خبرې اترې سوې وای د افغانستان کرکټ لپاره لابي سوې وای او نړیوال باید په دې قانع سوي وای چې بل هر وخت څخه اوس د افغانستان کرکټ بورډ د دوی کومک او د همغږۍ ته ډېر زیات ضرورت لري. متاسفانه دا یو کار هم نه ده سوی چون دغه وروستۍ دوه درې ورځې کوم پیشرفتونه سي وسول، اول د نړیوالې شورا اجرایه رئیس بیان راغی او نن د آسټرالیا د کرکټ بورډ دا پریکړه راغله. ډېر خوش خبر ده، د افغانستان به عواقب ډېر وخیم وي.
د افغانستان د بیلابیلو لوبو څارونکي او خبریال سمیع الله پام بیا وایي چې د استرالیا پریکړه که څه هم خواشینوونکې ده خو افغان کرکټ مینوال باید لومړی له خپل حکومت وغواړي چې لوبې له سیاست بیلې کړي. هغه وایي چې تر استرالیا مخکې د طالبانو حکومت په کرکټ او نورو لوبو کې سیاسي مداخلې کړې دي. هغه ازادي راډیو ته په رالېږل شوی پیغام کې داسې ویلي دي،
خو موږ باید په اصل کې علت ته وګورو چې ولې دا پریکړه وشوه. د آی سی سی د اصول له مخې هم حکومتونه مجبور دي چې د خزینه او نارینه لوبغاړو لپاره په برابر توګه کار وکړي، یا حداقل د خزینه لوبغاړو د ورزش مخاونه نیسي. موږ دا ګورو چې دا واضحه سیاسي مداخله ده. سمه ده چې ورزش او سیاست جدا دي، خو آیا دا سیاسي مداخله نه ده چې څو ورځې وړاندې په فرمان باندې د فوټبال روان لیگ ودرو؟ که حکومت هم دا سیاسي مداخله بند نه کړي نو نړیوال اولمپیک هم ډیر ژر ده چې هغه د افغانستان په نارینه لوبډلې باندې بندیز ولګوي.
دغه راز نږدې ټولو وسنۍ او پخوانۍ افغان کرکټ لوبغاړو او کرکټ مینوالو د آسترالیا د پریکړه بیخي غیر عادلانه ګڼلې او هیله څرګنده کړې چې آسترالیا به خپل پریکړه بیرته واخلي. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې یاد کرکټ بورډ له افغانستان سره یوازینی ټیسټ لوبه هم په دې هیواد کې د نجونو د کرکټ بندېدو لاملا ځنډولې ده.
تاسو لا پیغامونو
د ازاده رادیو کارکونکو اوریدونکو ټولو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. رحمت الله ځلاند یم، له کابل څخه مې اړیکه نیولې ده. ورونو، په اوسنی وخت کې د نړیوالو مرستو اړتیا افغانستان ته دغه سي ضرورت او دغه سي اړتیا ده لکه څنګه چې انسان اکسیجن ته ضرورت لري. نو د افغانستان خلک په اوس وخت کې د غټ نورین سره مخ دي. په دې وخت کې د مرستو بندول د افغانستان د خلکو سره د هغو ظلمونو دوام دی کوم چې په څلورو لسیزو کې د افغانستان له ولس سره شوی دي، هغه کله داخلي زورواکو او لکه خارجي ګاونډي او د خارجي استخباراتو لخوا دي. نو موږ د نړیوالو مرستو دوام غواړو. د افغانستان د خلکو لپاره دي د مرستو، ګرچې د مرستو د افغانستان خلکو ته سل په سلو کې نه رسیږي، بلکې 50% د مرستو زورواکان او د وخت حاکمان اخلي او 50% د مرستو غریبانو ته رسیږي. خو بیا هم د یو غنیمت په دې وخت کې د افغانستان خلکو سره دا غټه مرسته ده. نړیوال د خپل ظلمونو ته دوام نه ورکوي او د مرستو د افغانستان په خلکو نه بندوي. د افغانستان د خلکو سره تیرای دي. دغه په اوسنی حاکم نظام باندې هیڅ تاثیر گذاری نه دي او اوسنی حاکم نظام د دې شیانو پروا هم نه لري.
بله، السلام علیکم. رور ده د طالبانو خپل پلویان چې دی دوی تاییدی چې دا تلاشی خدا دا تلاشی دسه ده او دسه ده. رور دا تلاشی ملاشی نه ده، رور دا غچ اغستنه ده. واس خپل ما پخوانی دښمنان وجنی او رو ادمان زوری که اغلا کی دوی شراب دوی خوری دی خدای پامان سلام علیکم.